بین اکنون ما از نزد شما مرخص میشوم و باز هم تشکر از مولوی صاحب که میمان ما بودن. در یک ساعت دیگر در بخش پشتو همکارم اجمل آند با شما است. آن صاحب بفرماین.
دیر از یاد من نالا تا سود تا سولا قدر من ملمت خد از ادیر ریو آوریدون کتا پا یو بلخ پراونه که هر کل اکو پا دیخ پراونه که آوری چی افغان ولس مشروعی پا ورستوی جگرو که چی پا هلمند ولایت که پیخ شویدی بحرانه ان لاس لری نور ریپورتونم لرو خو پایل خبرونو کو. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د سو ورځنیو جګړو په دوام بهرنیان ګرم بللې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډابنز د افغانستان د انتخاباتو بهیر مثبت بللې. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څلور څارونکي چې تېره میاشت اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو لخوا برمته شوي وو خوشي شوي دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د څو ورځنیو جګړو په دوام بهرنیان ګرم بللې. وایي بهرنیان د دغه جګړې څخه د خپلو اراسو او اهدافو لپاره کار اخلي. ولسمشر کرزی د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل چې بهرنیان همدا اوس په دغه جګړه کې دخیل دي. دغه سیمه ییزو مشرانو پرون د هلمند د روانې جګړې په اړه له ولسمشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې زیانمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسي. د ولسمشرۍ دفتر په یوه اعلامیه کې راغلي چې د دغو درې ولایتونو مشرانو د ولسمشر کرزی د 14 کلنې واکمنۍ پر مهال د هغه هڅې وستایلې. راپورونه وایي چې د بلخ ولایت په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې پر درې امنیتي پوستو د حکومت د مخالفو وسلوالو په برید کې 15 پولیسو ته مرګ شو بلاخ وختي. د بلخ ولایت د امنیت امیر عبدالرزاق قادری وایي تېره شپه د چمتال او چاربولک ولسوالیو په جوشیر او سالار تپه سیمو کې د پولیسو پر پوستو بریدونه شوي، څلور پولیس وژل شوي او یو ټپي دی. ښاغلي قادری وویل په دې نښتو کې چې تر څلور ساعتونو د زیات وخت لپاره یې دوام وکړ، پکې د دوو سرګروپانو په ګډون تر لسو زیات مخالف وسلوال هم وژل شوي دي او مړي د جګړې په ډګر پاتې دي. طالب بویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته د اوو پولیسو سرتیرو د وژلو او درې امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې ده. ولسمشر حامد کرزی له هغه کورنیو سره د مرستې غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان له جګړو څخه د افغانستان په جنوبي سیمو کې کډوال شوي دي. ولسمشر کرزی پرون په یو راډیوي پیغام کې وویل چې اړوندو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې دغه بېځای شوو کسانو ته روغتیایي مرستې او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي کرزی وویل دغو کورنیو په خپله سیمه کې د امنیتي ستونزو له کبله د خوست ولایت ته پناه وړې او د خوست خلکو له هغو سره د ستاینې وړ مرستې کړې او میلمه پالنه یې کړې. هغه هیله وښوده چې د پکتیا او پکتیکا خلک هم له دغو بېځای شوو کډوالو سره مرسته وکړي. ولسمشر کرزی وویل
زه پر ټولو هیوادوالو په تېره شتمنو او ملي سوداګرو غږ کوم چې له دغو راغلو کډو کورنیو سره د مرستې په منظور په خپلو سیمو کې مرستې راټولې کړي او دغو کورنیو ته ورسوي.
ښاغلي کرزی وویل په جلال آباد کې د دغو بېځای شوو کورنیو لپاره د مرستو راټولول پیل شوي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم باید خلک ورته اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډابنز د افغانستان د انتخاباتو بهیر مثبت بللی او په هغې کې د افغانانو د ګډون ستاینه کړې. دا ولسمشر مانی لخوا په یوه اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی پرون له ډابن سره لیدل دي. اعلامیه وایي دواړو لورو د جمهور ریاست پر انتخاباتو سربیره د سولې د بهیر او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت له لوري د سولې د بهیر د پیاوړي کېدو لپاره د یو ډیپلوماټیک پلاوي ټاکل پر ځای اقدام بللی او هرکلی یې کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه وختي چې د سوریې د رژیم د منځلارو مخالفانو د روزنې او په وسلو سنبالولو لپاره 500 میلیونه ډالر مرستې ځانګړې کړي. د دې پوځي روزنې له پروګرام سره به د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ په دې څلور کلنه جګړه کې د امریکا ښکېلتیا نور هم ژوره شي. دا پروګرام د څه کم شپږ 6 میلیارد ډالرو په لګښت هغه بهرنیو عملیاتو یوه برخه ده چې
دا ولسمشر بارک اوباما ادارې د تصویب غوښتنه پرون کانګرس ته استولې. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د سوریې په اړه د ولسمشر بارک اوباما پر پالیسۍ نوي انتقادونه شوي. د سپینې ماڼۍ پر پالیسۍ انتقاد کوونکي وایي چې د ولسمشر بارک اوباما پالیسۍ د دې سبب شوي چې د سوریې سنی اخیان د واک د ترلاسه کولو لپاره عراق ته مخه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څلور څارون کې چې تیره میاشت اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو لخوا برمته شوي و خوشي شوي. د روسي بیلتون غوښتونکو یو مشر د ډونسک په سیمه کې ویلي چې دا څلور کسان په ډونسک کې یو هوټل ته رسېدلي. الکساندر بورودای ویلي دا څلور واړه څارون کې په ډونسک کې د بیلتون غوښتونکو له یو مشر سره بندیان وو. بورودای ویل دوی د خنیت په خاطر خوشي شوي. دا څلور کسان په داسې حال کې خوشي کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې هغه اوربن نن پای ته رسیږي چې وونه مخکې اعلان شو خو عملي نه شو. لازادی راډیو نه خبرونه اوري. عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پر تکرت خارچي وسلوالو مخالفینو نیولی د هلیکوپټر په ملتیا برید کړی. چارواکي وایي د هوایي ځواک هلیکوپټر په هغه خار کې د پونتون په سټیډیوم کې کیناستي او له اسلام پالو سره یې جګړه پیل کړه. د عراق په نوم دولتي تلویزیون ویلي چې پوځي ځواکونو لسګونه د دوی په وینا تورستان د تکرت په پونتون کې دننه وشلی او وایي دوی وسته پانتون په خپل ولکه کې راوسته. د غیدا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې په مشرۍ د غسوني وسلوالو د تکرت خار دوی ورځې وروسته لاغي ونیو چې د جون پر لسمه د عراق په شمال کې عملیات پیل کړل. د خار د اعدام شوي پخواني مشر صدام حسین اصلي ټاټوبی دی. د فرانسې خبري اژانس وایي د جګړو د پایل رئیس د تکرت عملیات هغه لومړني عملیات دي چې هلیکوپټر په مستقیمه توګه د جګړو میدان ته د سرتیرو د انتقال لپاره کارول کیږي. بلخوا د عراق لومړي وزیر نوري المالکي ویلي دي د سوریه او عراق ترمنځ پوله کې پر اسلام پالو وسلوالو د سوریې د هوایي برید ملاتړ کوي. د پوځ وسلوالو مخالفینو سرچینو ویلي دا برید په عراق کې دننه په سرحدي سیمه القائم باندې شوی خو مالکي ویلي دا برید د سوریې په خاوره کې شوی. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم له القاعده څخه د بیلې شوې ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې ډېرې برخې لاندې کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو ناڅافي سفر بغداد ته ورسېد او پر عراقي مشرانو یې غږ وکړ چې د یاخیانو د عملیاتو په مقابل کې یو موټی اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پرون په پاریس کې د اسرائیل، سعودي عربستان او اردن له مشرانو سره ولیدل او د عراق د کړکیچ په اړه ورسره بحث وکړ. او د کوسوو انتخاباتي چارواکو پرون دغه هیواد د ورستیو پارلماني انتخاباتو نتایج ومنل او د نوي حکومت د جوړیدو لپاره یې ضرب الاجل وټاکه. که د نن ورځې تر پایه له دې نتایجو سره هیڅوک مخالفت ونه کړي نو نوی پارلمان به د جولای تر ویشتمې پورې جوړ شي او کار به پیل کړي. صدر اعظم به بیا وروسته 15 ورځې وخت ولري چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې د پارلمان د 130 څوکیو اکثریت ملاتړ له ځان سره ولري. د کوزوو د لومړي وزیر هاشم تاچی ډیموکرات ګوند 10% رایو په ګټلو سره 10% ترلاسه کړي. د اپوزیسون ګوند چې د کوزوو ډیموکرات لیگ نومیږي د پارلمان د 10% په ګټلو سره په دوهم کتار کې دی. دا خبرونه دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. و باورې چې ولسمشر حامد کرزی وایي د هلمند په جګړه کې بهرنیان لاس لري. همدارنګ مو له دې هم خبره وو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي هغه زرګونو کډوالو ته مرستې رسولې چې له شمالي وزیرستان څخه خوست او پکتیا ولایتونو ته کډوال شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د هغه څرګندونو ریپورت هم لرو چې وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو په ګډون د القاعده شبکې سره د تړلو ټولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د رئیس رنګین دادفر سپنتا په مشرۍ یو هیئت د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته تللی و. د په پاکستان کې د پلاوي له کومو چارواکو سره کتلي په دې اړه لږې خبره ریپورټ درلو. که وخت نور ریپورټونه به هم ولرو. ځوان فکر پروګرام هم مهیره. ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د څو ورځنیو جګړو په دوام بهرنیان ګرم بللي او وایي بهرنیانو د دغه جګړې نه د خپلو اراضو او اهدافو لپاره کار اخیستل پیل کړي. ولسمشر کرزی د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل چې بهرنیان همدا اوس په دغه جګړه کې ښکیل دي. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورټ اورو.
په 10 کال کې چې د هلمند په 2 ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده او د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان په دغو جګړو کې وژل شوي دي، افغان ولسمشر حامد کرزی د دغو جګړو په طرحه کولو کې بهرنیان ښکیل بولي او وایي همدا اوس بهرنیان په هلمند کې جنګیږي. ولسمشر کرزی پرون د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال د هلمند جګړه په افغانستان کې د بهرنیانو د اهدافو لپاره یوه وسیله بللې ده.
ملي اردو راپور کړی، پولیس راپور کړی، والی راپور کړی، دا ټول مرد په هلمند کې چې څه پېښ شوي دي په دې کې د خارجانو واضح درس پرجام جنګ را سره کول دونو دونو چونې په پېښي په پښتو په فارسي شکل کې کلمه یې لاس اوس بل انسانانو پر پاتې نو جنګ پردی دی د پردو اهداف لپاره د پردو د اهداف لپاره.
ولسمشر کرزی له افغان طالبانو وغوښتل چې له پردیو سره له همکارۍ لاس واخلي، پر خپلو خلکو ورحمیږي او وینه تویونه بنده کړي. د دغو دریو ولایتونو مشرانو پرون له ولسمشر کرزی سره د هلمند د جګړې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې زیانمنو کسانو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یونما د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دغه اداره په هلمند کې د روانو عملیاتو له کبله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اندیشنه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په دغه اعلامیه کې ویلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو لوړه شمېره د اندېښنې وړ ده او د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره احتیاطي ګامونه واخلي. د یونما د معلوماتو له مخې له تېرې شنبې ورځې راهیسې یوازې په سنګین ولسوالۍ کې د وژل شوي ملکیانو شمېره لږ تر لږه 10 تنه ښودل شوې او وایي 15 ملکیان ټپیان دي. یونما دغه راز د هلمند په نورو ولسوالیو لکه کجکی، نوزاد او موسقلا کې هم د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبره کړې ده. روغتیایي کارکوونکي، زیانمن کسان او عیني شاهدان تر ډېره د دغو وژنو اصلي عامل پر کورونو د هوانونو ویشتل او د هغو ماینونو چاودنې یادوي چې په کورونو کې جوړ شوي دي. دوی دغه راز وایي ځینې کسان د جګړې د دواړو لورو ترمنځ د متقابلو مرمیو په ډزو وژل شوي دي. د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه له تېرې شنبې راهیسې دوام لري چې ډېر زیانونه په سنګین ولسوالۍ کې اوښتي دي.
و موردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د هلمند په جګړه کې بهرنیان ښکیل دي او دا جګړه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکو بیا په څرګنده د پاکستان پوځیان او ملیشي ګرمې بللې دي، وایي چې په دې جګړه کې لاس لري. خو په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د رئیس رنګین دادفر سپنتا په مشرۍ د افغانستان یو هیئت د پنځشنبې په ورځ پاکستان ته د خپل سفر په اوږدو کې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او د دې هیواد د پوځ لوی درستی سره په امنیتي مسلو خبرې کړې دي. دا چې په دې خبرو اترو کې کومې موضوعات باندې بحث شوی، زبیح الله شفق یې په اړه له پیښور ریپورت راکړي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د رئیس ډاکټر رنګین دادفر سپنتا په مشرۍ افغان پلاوی د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف او د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلي او په دواړو خيز وړي کو سربېره ورسره په شمالي وزیرستان کې دروانو پوځي عملیاتو او پر پاک افغان ګډه پوله د طرح کړو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان پلاوی له صدر اعظم نواز شریف سره د پاکستان او افغانستان د دواړو خيز وړي کو د لا پراختیا او پیاوړتیا په اړه غږېدلې. بلخو د پاکستانی پوځ د امر کې دفتر یا ایس پی آر خو په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت د رئیس په مشرۍ افغان پلاوی پر اول پنده کې د پاکستانی پوځ په عمومي قومندانۍ کې جنرال راحیل شریف سره کتلي او په وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه ورسره خبرې کړي. خبر پاڼه کاږي چې د پاکستانی پوځ لوی درستی له افغان پلاوی وغوښتل چې افغان دولت د پاکستان او افغانستان پر ګډي پولي امنیتي تدابیر لا پیاوړي کړي او هغو طرحګرو ته پناه نه ورکوي چې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو په اوږدو کې له دې سیمې تښتي. د پاکستان د دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر سپنتا د پاکستان صدر اعظم ته د افغان ولسمشر یو لیک هم رسولې چې د دوه هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د اړتیا په اړه لیکل شوی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر په مشرۍ افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې پاکستانی حکومت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن اسلم په اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي، موږ په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او په دې لړ کې افغان دولت غواړو چې پر ګډه پوله امنیت ټینګ کړي تر څو ترسو زمنګ عملیات پر وخت پېته ورسیږي. نو موري درواني میاشت په لسمه نیټه کابل ته د پاکستان د ملي عوامي ګوند ملت پال مشر محمود خان اسګزي سفر ته په اشاره وویل چې نو موري افغان ولسمشر سره په لیدنه کې لاغه غوښتي چې هغه تر هغه د پناه نور کوي چې افغان خوره د پاکستان پر ضد کاروي او په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د پولیس کلکه څارنه وکړي. د دې وزارت لخوا د افغان پلاوي د سفر په اړه په خبري شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه هیوادونه په دې خبرې همغږي شوي چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره باید د پاکستان او افغانستان د بیلابیلو ادارو په ځانګړې توګه د امنیتي ادارو ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د همدې هدف لپاره باید یو ګډ کاري ټیم جوړ کړی شي. افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې د پاکستان حکومت د رواني میاشت په 15 نیټه تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پریکړه وکړه چې له وسله والو پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو شپږ میاشتنۍ لړۍ بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه لسګونه کورنۍ او بهرني وسله وال وژلي، خو خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د دې ادعا پخلی نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لوی پکتیا د څلیرش ټولونو ګړې جرګګۍ لسکونو غړو د جمهور ریاست له کاندید عبدالله عبدالله وغوښتل چې د دوی رایو ته احترام وکړي. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په جوړولو سره د لوی پکتیا د رایو په اړه د عبدالله عبدالله څرګندونې غیر مسؤلانه وبللې. وویل چې په دې څرګندونو د دوی حیثیت ته زیان رسېدلی. یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
د لوی پکتیا د څلیرویش ټولنو جرګګۍ په کابل کې د یوې غونډې په جوړولو سره د جمهوري ریاست پر کاندید عبدالله عبدالله تور ولګاوه چې د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو د رایو په اړه له حقیقته لیرې څرګندونې کړې دي. د دې ټولنو استازو د جمهوري ریاست له کاندید عبدالله عبدالله او د هغه له پلویانو وغوښتل چې د دوی رایو ته احترام وکړي او له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د لوی پکتیا د ولسونو باور د انتخاباتو په ملي پروسې کمزوري کوي. د دې جرګګۍ یو تنغړی شهزاد اروبی په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل
د لوی پکتیا ولسونو په دغه ملي پروسه کې د ټولو نه زیاته برخه واخیسته. کله بده مرغه د انتخاباتو د پایلو او د پاک او ناپاک رایو په اړه د مشخص نوماند یعنی د ډاکټر عبدالله او د هغه پلویانو لخوا په لوی پکتیا د ټاکنو د بهیر په اړه د دوی غلط معلومات څرګندونې دریزونه په کلکه غواندو. موږ به چاته د دې اجازه ورنه کړو چې د لوی پکتیا د ټاکنو بهیر تر پوښتنې لاندې راولي.
د جوزا د څلورویشتمې نیټې انتخاباتو وروسته عبدالله عبدالله او د هغه د ټیم یو شمېر نورو غړو ادعا کړې وه چې په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې کارول شوې رایې د دغو ولایتونو د نفوس له اندازې هم ډېرې دي. دوی ادعا کړې وه چې په دغو ولایتونو کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ نه و او د رایې اچونې صندوقونه د یو مشخص کاندید په ګټه ډک شوي دي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان فاضل سنچارکی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په ټول هیواد کې د درغلیو پاړخ په لاندېښنه په ډاګه کړي او اوس هم په دې نظر دي چې په نام نه ولایتونو کې انتخابات له درغلیو ډک وو.
بدبختانه په ټولو ولایتونو کې درغلۍ شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې کمې او په ځینو کې هم ډېرې دي. هغه سیمې چې ناامن دي او خلک یې په رایه ورکولو قادر نه دي، پراخې درغلۍ پکې شوي دي. موږ د دې غوښتنه کوو چې ټولو درغلیو ته رسیدګي وشي.
نوموړي وویل چې د انتخاباتو پروسه به یوازې هغه وخت شفافه وي چې د ټول هیواد په کچه پاکې رایې یې له ناپاکو هغو بېلې شي. د افغانستان د جمهوري ریاست دویم دور انتخابات د جوزا میاشتې په 24 نیټه سره شو او د انتخاباتو د کمیسون په وینا تر 2 میلیونو ډیرو کسانو پکې ګډون وکړ چې د لومړي دور په پرتله یو څه زیات بلل شوی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو د معلوماتو لمخه په دوهم دور انتخاباتو کې د لومړي دور په پرتله په ولایتونو کې زیات رائے کارول شوې دي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په کابل کې یو شمیر خزینه معلولونه وایي چې د دوی په نامه مرسته کیږي، خو دوی ته ډیره لږه ګټه رسیږي. دوی له حکومت او موسسو نه غواړي چې د دوی د کاري وړتیا د لوړولو لپاره دی ورته د حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي. محمد وای سمیم الله کابل رپورټ لري.
په کابل کې یو شمیر معلولې مېرمنې له بیکارۍ سره ټکوي او وایي چې تر اوسه چا ورسره د کارموندنې په برخه کې مرسته نه ده کړې. دوی وایي د معلولیت او بیکارۍ له امله ورسره په کور او ټولنه کې سم چلند نه کېږي او که کار ورته پیدا شي نو په کور کې به هم لږ قدر پیدا کړي. دوه تنو ښځینه معلولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زما نوم شریفه دی، یو معلول میرمن یم. باید مرسته وشي چې معلولیت لرونکې میرمنې په خپلو پښو ودرېږي، د کار پیدا کولو په برخه کې کومک وشي چې په خپله ځان ته کار وکړي او یوه ګوله حلاله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي. ټولو له ما کرکه کوله، ویل یې چې ته معلوله یې، واده ته به یې نه بیولم، په مړي او ژوندي کې به یې نه خبرولم. ویل به یې چې ته معلولیت لرې، کراره کور کې کینه. کله چې د سواد آموزۍ کورسونو ته ولاړم یو څه مې زده کړل، پوه شوم چې معلولان هم حق لري.
دغه معلولې مېرمنې وایي دوی د کورنیو د اوږو بار دي او د نارینه معلولینو په پرتله ډېرې ستونزې ګالي. دوی له حکومت او مرستندویه موسسو نه غواړي چې د یو مسلک د زده کولو په برخه کې د دوی سره مرسته وکړي تر هغه چې د نورو له احتیاج نه خلاص شي. په کابل کې ښځینه معلولینو ته د حکومت لخوا ځانګړي شوي روزنیز مرکزونه د ګوتو په شمیر دي او په ځینو برخو کې یو شمیر معلولو مېرمنو چې ښه مالي توان لري د نورو لپاره په خپل شخصي لګښت حرفه‌ای مرکزونه جوړ کړي دي. زربېګم سروري له همدې ډلې یوه ده چې په خپلو مالي امکاناتو یې نورو معلولو مېرمنو ته د دیني زده کړو او خیاطۍ د زده کولو زمینه برابره کړې ده.
اوس مهال زما په دفتر کې 250 تنه معلولیت لرونکي او بېوسه مېرمنې کار کوي چې په دینی برخه کې زده کړې کوي او همدارنګه خیاطي برخه کې هم زده کړې کوي او هم کار کوي. تر اوسه مې له خپل جیب څخه مصرف کړی. په نهرین کې مې یو جریب ځمکه خرڅه کړې ده او پیسې مې دلته مصرف کړي. دا دروغ ده چې دولت موږ ته کار برابر کړی. د کابل په سطحه زه د یوې ټولنې رئیس یم، د کومک غوښتنه مې کړي خو هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړي.
میرمن سروري وایي څو ځلې حکومت او هغو نورو موسسو ته ورغلي چې د معلولینو په نامه له نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو ادارو پیسې اخلي خو د معلولینو لپاره دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته ویل د معلولینو د ظرفیت لوړولو لپاره په ټول هیواد کې 3 مرکزونه فعال دي او ښځینه معلولینو ته په دغو مرکزونو کې لومړیتوب ورکول کیږي.
وزارت کار و اجتماعی یکی از ویژه برنامه‌های
د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو ځانګړی پروګرام داده چې د معلولینو د ظرفیت لوړولو په برخه کې فنی او حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي. دغه وزارت اوس مهال په مرکز او ولایتونو کې د حرفوي زده کړو لپاره شاوخوا 3 فعال مرکزونه لري چې په هر پروګرام کې 30% برخه معلولیت لرونکو خزو ته ځانګړی شوی او ښځینه معلولین د لومړیتوب حق لري.
لبلی خدا افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولینو لپاره جوړ شوی روزنیز مرکزونه کافي نه بولی وای چې د خزینه معلولینو بشري حقوقو ته پام نه کیږي. دغه کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر د معلولینو د ملاتړ څنګ مسؤل محمد اسعد صفای په دې اړه وایي:
کوم مرکزونه چې اوس مهال په هیواد کې د معلولینو خزو د پاره کار کوي ډیر لږ دي او ځکه چې په اندازه چې ستونزې چې معلولې خزو په افغانستان کې لري دغه مرکزونه کافي نه دي. او بل خوا نه کله که په کومې کورنۍ کې یو خور لور معلولیت لري هلته د کورنۍ برخورد دی سره هغه سالم انساني برخورد ده. په اکثریت کورنیو کې ممکن په یو تعداد کورنیو کې ښه او سالم برخورد دی، اصلا حتی په خپل نوم نه یادیږي. دوی په هغه عارضه چې د دوی په وجود کې ده د ګوډ وړون د شال او په مختلفو نمونو یادی.
د چارواکو په وینا له حکومت سره شاوخوا 109,000 معلولین ثبت دي چې 30% یې ښځینه معلولین جوړوي او د معلولینو د حقونو او امتیازاتو د قانون له مخې ورسره مرسته کیږي. خود نړیوالو بنسټونو د سروې له مخې په افغانستان کې څه باندې 100,000 معلول کسان شته دي چې شاوخوا 30% یې مېرمنې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو ده آشنا رادیو اوریده. خو تاسو اوس ده ساده رادیو ته وګورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي هغه زرګونو کډوالو ته مرستې رسولې چې له شمالي وزیرستان څخه خوست او پکتیا ولایتونو ته تللي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو لباندې د عملیاتو له امله وبخې څه باندې 10,000 کورنۍ افغانستان ته کډوالې شوي. نسیم شفق په اړه له کابل تفصیل راکړي.
خوست او پکتیکا ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو 10,000 کډوالو کورنۍ ول ډلینه 9,000 کورنۍ او ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان سی آر له خوا خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشل شوې دي. د دې کمشنری مسولان وایي چې خواړه د سخلو پاکي اوبه موقته سرپناه په شخانی او داسې نور مواد دي کډوالو ته ورکړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر رئیس بو شاک د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د مرستې د ملي او نړیوالو خیریه اورګانونو لخوا ویشل شوی او دا لړۍ هم دا اوس دوام لري.
د سری میاشتی عالی ټولنې سوداګرو او عام خلکو اړو خلکو ته اوبه او سرپناوی ورکړي. یو ان ایچ سی آر او آی آر سی هم خوراکي مواد او سرپناوی هغوی ته برابر کړي. د خوړو نړیوال سازمان 600 کورنیو ته خواړه او داسې نور مواد چمتو کړي او باید هڅه وکړي چې نور داسې مرستې هم برابرې کړي.
د پاکستان پوز نږدې درې اونۍ وړاندې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د دې عملیاتو له امله شاوخوا 9,000 کورنۍ خوست او څه باندې 2,000 کورنۍ پکتیکا ولایت ته کډوالې شوې دي. تر دې وړاندې د قبایلو په چارو کې د جمهور رئیس کرزي سلاکار شاهزاده مسعود هم ازادي راډیو ته ویلي و چې له شمالي وزیرستان څخه دا کډه شوې کورنۍ له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او باید ورسره عاجلې مرستې وشي. په عین حال کې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم هم په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې وروستیو کې نږدې 10,000 کورنۍ له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته کډه شوې. دې سازمان څرګنده کړي چې په دې ډله کې یو شمېر افغانان چې له څو کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې اوسېدل هم شامل دي او دوی ټول بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې سازمان عمومي رئیس ډاډ ورکړی چې دوی هم هڅه کوي چې د کډوالو ته خوراکي او غیر خوراکي ضروري مرستې برابرې کړي.
و موردل چې د ملګر ملتونو د کډوالو اداره وایي د هغه کډوالو لپاره چې له شمالي وزیرستان څخه د افغانستان د خوست ولایت ته کډه شوې دي دوی او ځای خلک مرستې برابروي. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پاکستانی طالبانو په ګډون د القاعده شبکې د وسلوالو او هغه ټولو تروریستانو پر ضد له کوم امتیاز پرته عملیات پیل کړي چې په دې سیمه کې میشتي او په تروریستي پیښو کې لاس لري. په دې اړه له پیښور د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د پاکستان پوز وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پاکستانی طالبانو په ګډون د حقانی شبکې او غټولو کورنیو او بهرنیو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په دې سیمه کې میشتي او په تروریستي پیښو کې لاس لري. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستانی پوز ویان جنرال اسیم باجوا د پنځشنبې پر ورځ په پینډۍ کې د پاکستانی پوز په عمومي قمندانۍ کې لرزینو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو او خو او بد وسلوالو له توپیر پرته پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا عملیات به په سیمه کې د میشتو ټولو کورنیو او بهرنیو ترهګرو تر ختمه دا پوری دوام وکړي. پاکستانی پوز دروانی میشت په 15 منټه تر هغه ورسته د ډیورن کرخه تصویرما په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو اعلان وکړ چې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په نامه یو وزیرستان میشت وسلوالې ډلې ته هم دې میشت په 15 منټه د هیواد په ستر سنتي خار کراچي کې د دې خار پر هوائي ډګر بریده کړ چې پترس کې دیرش کسانو وژل شو. جنرال باجو همدار از ویلي چې د شمالي وزیرستان په دیګان بویا او شوال سیمو کې بهرني وسلوال میشتي چې ډېرې ازبک جنگيالي دی او په خبره دي سیمو د بهرني وسلوالو د مرکز باندې خپل کړی دا چې د خپل ټولو تروریستي پریدونه پلانونه هم دلته جوړوي. د پاکستانی پوز وایي د قانون شبکې د وسلوالو پر ضد عملیاتو اعلان تر هغه وروسته کړي چې د خیبر پختونخوا والي یا گورنر مهتاب خان عباسي سوره زی وړاندې له یو بهرني خبري ایجنټ سره د مرکې پر مهال ویلي چې په شمالي وزیرستان کې یوازې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې د پاکستان وجود او خپلواکۍ ته ګواښ پیښوي. خو د سیاسي چارو کارپوه یقین یوسف زی بیا په دې باور دی چې کچېره د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د قانون شبکې او وسلوالو مرکزونه په نخنه کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي نو دا به افغان دولت او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د خوښینې لامل شي.
په شمالي وزیرستان کې چې په اصطلاح کې ورته موږ ګډ طالبان وایو، چې په هغه کې حقانی نیټورک کوم دی، په هغه کې عبدل بادر ګروپ کوم دی، په هغه کې قوتونه چې دي یا ګروپونه چې دي هغه پکې شامل دي. ورته خلاف کاروایونه کېږي، نو بیا خیال داره چې انټرنیشنل فورسز او ریکشن بم مخې ته راځي، د افغانستان چې کوم الزامات دي یا تورونه، په هغه کې بم اضافه کېږي.
نوموړی همداراز وایي اوس وخت راغلی چې په سیمه کې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد له کوم امتیاز او د ښه او بد له نامو پرته کوټلي ګامونه پورته کړی شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو زموږه غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي